وویل ډیر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه او بل له دې وزما د لور پوښتنه وکړه چې دا څووم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، ته خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمي نوکر زړه ورباندې وسوځېد او وعده یې وکړه چې که سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسېد. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی؟ ده چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه، یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څووم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامانۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، او زلمیه د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه که دې معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شي. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزوري شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووزي. هغې که در سره څه مرسته وکړه کړي به وي، کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمی او اور لګي در سره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلی خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی ساه اچوله ورته وویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی د خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم، تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندېستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تا تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوي زلمي ته یې ورو وویل، زه درسره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه اوم کال دی چې د تیښتې په فکر کې یم. که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه، مېرمنې و مېرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی، که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډېر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل، نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل، زه در باندې پوه یم، نن ډېر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه ساه وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ورنږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن دې فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډېر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، مېرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو لدې خبرې وروسته سمدستي خوب یوړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړې زلمي ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل، دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. مېرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ را اوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخه، عجب خوبونه وینم، د اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي، دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورید، ور نږدې شوه، دوی نوري بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په ساه نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي، بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څه هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېده چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي، او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، خاورز او خخ کارونه درته غواړم چې مخم خوشاله راشي او خوندوره شپه تیر کړو. دیو پاسید لسمسی ووت. ساعت پس رڼا خبره شوه. خزه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکۍ ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وزو په حال به دی پوکړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافر خانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسیدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مټ شو، ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلي دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرمه. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت یې
ولا نو بس نه پوهېږم. شاعری خو داسې یو کیف ده، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي. هغه د ژوند همدغسې په دې خوږو
لامبې خو چاپ یې کړه چې
نو ملګري وایي، خو زه وایم چې خیر ده، لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره، که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ماته مهم دي چې زه باید چاپ کړم.
تسکین خو
انشاءالله هڅه وکړم.
داسې نه سي کېدای تسکین صاحب چې په دوه درې ټولګو کې چاپ کړي، یا په دې اقل په دوه کې. هغه چې تاسو پوهیږئ چې ډېر ښه دی، هغه په یوه ټولګه کې فرزن چې تاسو وایستئ چاپ کړي، بیا په نورو باندې کار کوئ.
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه والله ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای خواب، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډاک دی. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده. د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې را سشته ده. او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې وه، کمپیوټر کې را سره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه هم چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړم، لکه چې ژوند هم د اعتبار ور نه ده، نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي. خو څنګه دا چې ښه شاعري
ځوانه لا تکړه ته د سیوا کا د یو شیر دی واره وا او ریدونکو به پوسی چې تسکین صاحب بل اخر څنګه شاعري کوي او ولې نه چاپي ده.
سمه ده، یو غزل ده: پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ، پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ، زه درتلی نشم تر مین مو رواجونه ولاړ. دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشۍ خوړلي، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشۍ خوړلي، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ. آیا رښتیا زمان پرستو رانه وګټلې که زما مخته د وهمونو تصویرونه ولاړ. د تاریکیو د مرګي خبرې مه کوه ته، خوب مې لیدلو چې تر خوا مو سپین آسونه ولاړ. وخته وخته د جبر په تیره توره مې ونه وژنې، د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ. شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده. په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ. د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مه څه ده؟ د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مو څه دی؟ د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ.
ډېر عالي،
ډېر مننه
تسکین صاحب، ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست، ډېر ښه مو دکلمه هم کړه. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکې، آزاد شاعري هم کوې؟
هو، آزاد شاعري هم کوم، نظمونه لیکم. پخوا ما ډېر زیات لیکل، اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې را باندې درنه شوې ده. ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم، خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی، خپل هغه خوږ کیف، هغه د خوږ درد، نو بالاخره نظم کې وایم. که په هغې کې هم ځای نه شو، بیا خو نثر شته دی، په هغې کې د زړه بړاس باسو.
ډېره چا شاعري لولی؟
زما خو نیازی صاحب شاعری خو کلاسیکه شاعری زیاته مطالعه کوم، لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته، خو هغه مطالعه کوم. او اوسنیو شاعرانو شاعري لولم، نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم، د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسیولو به ځان سره کوم. هر ځل چې وغواړم چې کلاسیکه شاعري کې څه، معاصره شاعري کې څه، خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانومه. یعنی یوازې شاعري لولم، د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم، خو غواړم چې خپلې تجربې، خپلې خبرې، خپل خواږه دردونه، کیفیتونه پکې ځای کړم، تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم.
د نقد خبره مو وکړه، په د نقد په برخه کې کوم آثار لولی؟
زه آثار خو ډېر زیاتو خلکو لیکلي دي، خصوصا د کوزي پښتونخوا خلکو ډېر زیات په نقد کار کړی، ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډېره نږدې ملګرتیا لري. لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو، ورسره نږدې پاتې شوي یو، ملګري دوستان شاعران مو هلته دي، غونډو کې مو ځینو وختونو کې ګډون کوو. خو
زه
خپله کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي، خورې ورې لیکنې وي الولم، د فیصل فاران هم لولم. فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی، هغې کې مجلسی تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی، خصوصا د قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی. اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي، یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعرۍ او د معاصر شعر شاعرۍ په دې برخه کې زیات کار شوی دی. د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي، همداسې نور خواره واره لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی. او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي، هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم. او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولم، او منشور کره کتنه سالک صاحب موضوعات ډیر خوخیږي خوخیږي په دې چې یغوی کې ډیر زیات تسپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر راخسته ده بل اخره یو توپیرونه هم سره کړی دي بل اخره خپل قضاوت په کړی ده ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی حتی غوی غلط هم ثابت کړی دي حتی فکری تندکونه ځینو نقدان خوړلی دي په دې زیات پوکس هم همدې په کار ده چې موږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد کې لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې چې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راواوروي آزاد نظم کړلی
یو نظم ده ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شوی ما ز هډو پوی نوم چې زلی ونه شوی ما لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پر د شوی ما ځکه چې زل ځان او رکم پنا شوی ما د چا د دوستر ګلټون پسې وتل ما او د وجود هر ذره به می اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه مل لاس وتل تیارو بزور کو رڼا مل کلمر بیللا هغه به ما ته د ژوندون درنا لار خودلا خو ما به نه منله وې مې لیونۍ د لیلو هغې به وخندل د سترګو آیتونه به یې مسک کند شول هغه وړوکي پیره هغه د نجونو میره هغه څه بل شانتې وه بل ډول به ښایي هغه زما په حال باندې خبره وه بزرګه به وه ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه چې به یې ماته دا وینا کوله ورسره خوا کې خندا کول ی زما بابریه ی زما ګلاب تسکینه ی زما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینه هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان که زه ولي نه یم خالی هم نه یم زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی ته چې ګډې وډې فلسفې غه کوې دا دی دا دی اوس پوه شم په رښتیا لیونۍ شوی یمه له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یمه دا چې بې ځایه ګډې وډې فلسفې غږوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکو حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکو
و دیر منانا تسکین صاحب شایدی دیر بدل سوی ده تاس خلا جوانان و سر پرابطا کی هسته یا بحیر پغندو که هم گردون کوی پا جوانانو که چوک دی دستی تکلا چه ستاسو شیرون دیر خوکی
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوه مچ یو کاس بوي خو پیومې
تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبته نور ته
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه خوي هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو یو داسې څه چې د ژوند د تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ که وګورو هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي نو هغه کیسه افسانه چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کوي موږ زیات عقیده په لرلی شو نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان دی همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي همداسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي نوید زیری زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر دی یعنی که موږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي خو کار کول ورته په کار دي خصوصاً ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي هغوی نه زما غوښتنه هم دا رسي ځینې شاعران چې دوی نه پېژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمېرې به ورکړم هغوی سره د مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي باید خلکو ته وړاندې کړي
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب یو غزل به د بل هم واورو په همدې به دا مرکه پای ته ورسوو
سمه ده یو غزل دی
دجوان د ارتقا پلار زمز در زما دجوان د ارتقا پلار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړمز در زما ته صبر ته صبر د غربت ل دغه لوی بلا خلاصم د منی محکمه بدی کوم ز در زما لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می پدیلا ر کژون می وی کم رمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم قربان دغه کاردون می غغو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا جرګه د پښتنو بدر ول مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د مینې مې بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د مینې مې بدر کړم دسترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړمز در زما
آزادی ریڈیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی ریڈیو